خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم آقا صاحب، ستلی مشه، سهار مو بخیر. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شند کړي دي. د هماري چې اجرایي ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دادی دا افغانستان حکومت وی د وسلوالو مخالفینو موسمی حمله شندې کړې دي. د فنلند د بهرنی چارو وزیر وی په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ ښځې د خوشکولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي او شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمی حمله شندې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. نو د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند هم دره زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ ښځې د خوشي کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله انسان تختونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار انسان تختونه نور هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې پرون د دغه هیواد یوه تابعه له 113 ورځې بند وروسته د انسان تختونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تختول شوې وه. دې میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تختونکو هغه وخت چې دا تختوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنی ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی دی. 22 کلن صمیم بیګزاد د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشرې بریجت چاپمن ویلی تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د صمیم بیګزاد په اړه د محکمې حکم نه وي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه بریتانیا ته نه وي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکش ایرلاینز پیلوټ د صمیم بیګزاد له وړلو انکار کړی وو او هغه بیرته د کډوالو کمپ ته لیږل شوی وو. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیګزاد شور او غږ وانوري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکې کې کینول شوی وو. 22 کلن صمیم بیګزاد په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر مخ دی. د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسیده. د استاد شپون کورنۍ ویلي دي د هغه الوتکه د سهار په شپږو بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستلې ده. د ازادي راډیو خبریال د استاد شپون د جنازې د انتقال د مراسمو لپاره هوایي ډګر ته ورغلی او وی ویل چې ګڼ شمیر چارواکي او د استاد شپون د ادب مینوال هوایي ډګر ته رسیدلی وو. استاد شپون وصیت کړی وو چې د هغه جنازه په خوګیاڼیو کې خاورو ته وسپارل شي، خو چارواکو ویلي د امنیتي وضعیت له کابله به دغه کار تر ډیره پورې ممکن نه وي. ورزو ده نړۍ خبرونه ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دا راکټ د 101 کیلومتره په ارتفاع 3200 کیلومتره واټن وهلی او د امریکا د ګوام ټاپو د هدف ګرځولو لپاره دا اندازه کافي ده. راکټ په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا راکټ متوسط واټن ویشتونکی دی، خو ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه پیښوي. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به پیرو بدله کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب وایي. د بسرحد ټولنو ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې وویل په کورم ایجنسۍ کې د بسرحد ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بسرحد ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. د پاکستان رسمي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستای خبر دا چې روسیه وایي په سوریه کې د 4مې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکشي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمېنه آستانه کې د سوریې د سولې د خبرو د 6م پړاو د ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي. د روسیې په اړه بل خبر دا چې روسیې او بلاروس ګډ پوځي تمرینات د روسیې په ختیځ سرحدونو کې پیل کړل. دغو تمرینونو له وار د مخه د موسکو او لویدیس ترمنز لانجو ته زور ورکړی دی. دغه تمرینونه د سپتمبر په 14مه پیل او د سپتمبر تر 6مې به دوام کوي چې پکې 2200 پوځیان برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي کېدای شي په دغو پوځي تمرینونو کې تر 1 لک پورې پوځیان برخه ولري. د قانون له مخې هغه وخت چې په پوځي تمرینونو کې 10000 پوځیان برخه ولري باید د نورو هیوادونو څارونکي هم موجود وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو لارې شند کړي دي.
زمونږ د داروزی او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
اجرایه ریاست هیله مندی ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در همین مبارزه با تروریسم حمایت کند.
دا هموره چې ترکیه د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې وسلې اخلي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کورکلی راډیو ډرامه. وخت د سهار 8 بجې و ته دقیقې دي. زه صفي الله ستانکزی یو ځل بیا تاسو ته سلام کوم. په تخنیکي چارو کې هم قادر جلالوف ناست دی. په داسې حال کې چې منی را روان دی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له رارسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړ. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړۍ حملې وکړې، خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
دوبی په 2 ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تاروزی او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د هماغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو په کابل کې د دفاع وزارت په ودانه کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې وړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. څارونکو وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپل مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغان حکومت اجرایی ریاست لمندې خي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ لري.
اجرایی ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرسیال امید میسم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي چې موږ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي. دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدما چې اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامیدای شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراس په مقاله کې لمندي خودل شي افغانان په بنسټیز توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمې سیاسي کارپوهان به وایي کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنۍ ستونزې ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولای. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي رادیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې حلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزورې چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټولمنلی میکانیزم را جوړ نشي او د سولې لپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې ملګری ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمن توپ ته پام وکړي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې و چې لمخې په خبره د فعالیتونو یو واضح استراتیژي رامنځته شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio. ازادي رادیو ته غویاست درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسېده. د استاد شپون د سپتمبر په 10مه د 40 کلنۍ په عمر د امریکا په ورجینیا ایالت کې سا پرې کړې وه. حدیث پردیس د کابل په نړیوال هوایي ډګر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د استاد شپون د جنازې در رسیدو لپاره ورغلی او سهار وختي اوس هم هلته دی. لمو سره په ټلیفوني تماس کې دی. پردیس صاحب ستړي مشه، سهار مو په خیر. د استاد شپون جنازه خو راورسېده، تیر پروګرام کې مو هم وویل څه کوم چارواکي راغلي او جنازه به چیرته خاور ته سپارل کیږي او څه پلان دی؟
مننه څنګه زه تاسو ته سهار په خیر وي. سلامونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د استاد جنازه راورسېده او د جنازې لپاره دلته کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې بیلابیل د عادت مینوال، د رئیس جمهور مشاورین، همداراز پوهنه وزارت، لوړ زده کړو وزارت سرپرست، د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست دوی هم راغلي وو. جنازه ته دعاوی وکړي او لاغي وروسته د استاد مرحوم جنازه انتقال کړه لغمان ته، او هلته په لغمان کې سرخکانو ته د خاورو ته سپارل کیږي. د ادب مینوالو همداراز د استاد شپون کشه او نشتون د ادب او فرهنګ په برخه کې لوی تشه وبله، او همداراز د ما د ولسمشر له سرکار سره خبرې وکړي له غزنفر صاحب سره. نو ده وویل چې مراسم د ولسمشر د ځانګړي لارښوونې په اساس باندې، نو د استاد جنازه د کابل نه چې البته د خپله وصیت کړی و هلته په لغمان کې خاورو ته سپارل کیږي.
یعنی هغه مشکل چې ویل کېده پخوا چې امنیتي ستونزې دي او د جنازه ګواکې هلته نشي وړلې، هغه اوس رفع شوې ده؟
بلو د دوی سره چې خبرې وکړې په خپله د استاد مرحوم ورور سره، نو هغه ویل چې په خپله شکون سره دا وصیت کړی و چې د جنازه به هلته په لغمان کې باید وسپارل شي. نو په مخکې تر دې داسې اوازې وې چې ګواکې د جنازه به ننګرهار ته انتقالیږي، خو دوی ویل چې په خپله استاد دا وصیت کړی و، نو دوی هم د هغه وصیت عملي کړ او جنازه یې عمل خاورو ته سپاري. همداراز به دویم چې د استاد جنازه سره د لګډول لپاره، یعنی د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست پوهان باوري او همداراز نور یو شمېر افغان چارواکي، دوی هم یعنی د جنازه د انتقال لپاره ورسره لاړل او تمه ده چې هلته په لغمان کې به د جنازه خاور ته وسپارل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل ته د استاد سعد الدین شپون د جنازې د رسیدو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات واورول. د استاد شپون جنازه نن سهار کابل ته رسیدلې، هغه د سپتمبر په 10مه په امریکا کې سا ورکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو او سپینګیرو په هڅو دغه تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شي. یو سلو څلور شپېته مرکزونه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ریپورت په اساس په 2010 کال کې په افغانستان کې د نامنیو په خاطر تړل شوي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د دغه راپور لخبریدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډیر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیره که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړ شمیره نه ده، ممکن تړل شوی وي، شای په دوی کې هم ځینې فعال وي. زه فکر نه کوم چې له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
ښاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوی پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 164 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت افزار
په خواشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبې په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارس وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغیزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې احمد شیبر لوستي.
نېشنل انټرست خبرونې دا مسله په یو مقاله کې څېړلې ده چې څرنګه د امریکا نوی ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خبرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوی ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنگتن پالیسي ګرځېدلې ده. د خبرونې په باور اوس د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي او پراختیایي چارو کې همشغی ته اړتیا لري. نېشنل انټرست وړاندې 5 ټکو ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیایي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړیو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې دا هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرست په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره مؤثر ګڼي، خو لیکي که چېرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سمه روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره له سمې ډیپلوماسۍ کار وانخیستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نه شي. د لویدیز وی بلی چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان را وروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیه ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریز ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅینې کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شایي دغه هیواد دې ته مجبوره کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لرې ګټو ته پام کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست انقره د ترکیه پاوځ ته د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې او ویلي ترکیه به بیا هم د ناتو متحده وي. د ترکیه حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه اس 400 دافي هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خبرېدو وروسته ځینې اروپایي هیوادونو سخته اندېښنه وښوده. احمد تکل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
روسل د چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پاوز لپاره د روسی وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې. انقره وایي چې ترکیه به له ناتو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ خاړي کې له لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د اس 400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړه د ناتو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناتو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیه یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناتو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکی مطابقت لپاره هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناتو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیری، خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه اس 400 سیستم پیری، نو تابنده به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړي او بیا به یې هم وکړي. ترکیه چې لوی پوځ لري د ناتو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناتو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خود ناتو لغړو سره د دې هواد اړیکی په دې ورستیو کې سخت زیانمن شوی. ولسمشر اردوغان لکورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگيږي د امریکا د ملاتړ لکبل سخت اندېښنه خوده. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو لګون پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیه په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د پکتیا ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونو ته غوږ دو چې په څه اړه باندې خبرې کوي.
حبیب رحمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ځوان بایز د زما نظر د اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وادي کړی دي چې زه به تاسو ته بیا راغونې او نور ډیر کارونه وکم، خو د په عملن کې څه نه دي کړی. کوم کارونه کوم وادي چې دي کړی دغه نه دي تر سره کړی. دا راځي باید هغه کارونه وکړي چې پر مثال د پکتیاوالو لپاره هغوی د خواله لپاره وي.
زه جوسمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکی. پکتیا سره څه وادي سوي دي دوی نه دي تر سره کړی، نو دوی باید وادي تر سره کړي او کار وکړي. عملي دوی د بندو وادي کړی وي، د اقتصاد دی ودی دی ولایت دی د جوړېدو د فساد د ټولې وادي کړې یو هم نه دامل شوی. اصلا خبر دا ده که دوی غواړي چې دلته راشي باید خپلې وادي عملي کړي، که یې عملي نه کړي دوی راتګ بې ځایه ده او تکلیف دې نه باسي.
نوم محمد ریاض دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که اشرف غنی پکتیا ته راځي نو موږ ته د عملي د کار لپاره راسي او وادي دلته خلکو ته نه ورکوي. داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نه سرته رسېدلی ده. موږ ته کومې وادي سره کړ شوي هغه داسې پلچ پاتې شوی دي.
ازادي رادیو ته غوګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تر خبرونو البته لاندو خبرونو ورسته د کرکټ د شپږیزي کرکټ په اړه باندې به تاسو ته یو مفصل راپور هم خپور کو. خو تر هغه مخکې واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان چې سپن بولر دی او بیټنګ هم کوي د استرالیا په بیگ بش لیگ کې د اډلایت سترایکرز ټیم لخوا اخیستل شوی دی. د سترایکرز ټیم کوچ جیسن ګلسپ ویلی دی ډیر خوښ دی چې راشد خان یې اخیستی ځکه هغه د شلاوریزو کرکټ لوبو انرژي لري او ټولې هڅولی دي ځکه هغه یو ځوان لوبغاړی دی. همدارز راشد خان له کرکن فو سره په مرکه کې ویل دي چې ډیر زیات خوښ دی چې په سترایکرز ټیم کې د بیگ بش لیگ لوبیږي او دا د تویار دی چې د افغانستان د لومړني لوبغاړي په توګه باندې د استرالیا په دغه مهم تجارتي تورنمنت کې برخه اخلي. د سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تاندر ټیم په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. د بیگ بش لیگ د تجارتي کرکټ سیالیو تر ټولو غوره او معتبر لیگ شمیرل کیږي. اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د فنلند بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې دی وی تختول شوی فنلندۍ خزې د خوشکولو لپاره هیڅ پیسې نه دی ورکړي. یو فنلندۍ خزې یو سلو اتلس ورځو بند ورسته د انسان تختونکو له منګولو پرون خلاص شو. هغه په کابل کې تختول شوی و. برتانوی رسنی ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د برته ورغښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له برتانیا ایستل شوی ده. استل شوې ده سمیم 22 کلن ده چې د برتانیا د کورونی چارو وزارت لخوا له برتانیا استل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا په بیگ بش تورنمنت کې اخیستل شوی دی. هغه د اډلایت سترایکرز ټیم لپاره لوبیږي. ویلی دی چې ډیر زیات خوښ دی د لومړي افغان په توګه باندې په دغه تورنمنت کې برخه اخلي. د راشد خان د ټیم یعنی اډلایت سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تاندرز په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. بیگ بش د تجارتي سیالیو تر ټولو غوره لیګ دی. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ آزمویلی دی. دا راکټ د پان له هوکایدو ټاپو تیر شوې ده. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي او د روسیې او بیلاروس هیواد پوځیانو د روسیې په ختیځ کې تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونه د سپتمبر له 14 پیل او د 16 پورې دوام کوي چې 2200 پوځیانو پکې برخه اخیستي. لژمنې سره سم اوس هم د شپږیزې کرکټ په اړه باندې درته رپورټ خبرو. د شپږیزې کرکټ لیګ د سپتمبر له 12 پیل شوی دی تر 22 به دوام کوي. شپږ غوره ټیمونه پکې برخه لري. څه باندې شل بهرني غوره لوبغاړي هم د افغانستان په دغو شپږو تجارتي ټیمونو کې لوبه کوي. پرون د دغو لوبو د لیدلو لپاره څه باندې 10,000 کسان ورغلي وو. واصل وصال د شپږیزې د کرکټ د لیګ د پیل په اړه باندې او دا چې څنګه دوام کوي او نور څه مسایل لري یو مفصل ریپورت جوړ کړی دی. تر دغه مفصل ریپورت وروسته تاسو ته دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلی رادیو ډرام.
Turns his head, give credit to Dolat Zadra, and there he is, he's slowed up.
د شپږیزي کرکټ لیګ پنځم پړاو چلېو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوان وربخله. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا د غوسیالیو تلاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالی نه دی خو امنیتي تدابیر پکې ډیر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندرچانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل
سر له سبا نه به د هر ټکټ قیمت 100 افغانۍ وي. د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبي نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. مطمئن یم چې لوبي به ښه تر سره کیږي، په امن کې به تر سره کیږي.
د شپږیزې سیالۍ او شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورنۍ او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقې څخه، رایاد امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمیر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنټ ته هر کال تر سره کیږي، واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی، سخت کرکټ وکړي، له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره، چې دا ټولې ګټې دي.
شری ما سومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړ دا هغه پر شری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا موږ د ځوانانو د پاره، د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره دا غوي خبري او دا غوي نزدک کړ کو
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانګزي او د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر رضا د دغه سیالیو په اړه دا سیوای
کتا سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګیز نه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو دغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي تا ایت ایکسپیرینس هغه سره شریکي، نو د کرکټ د بارډر خبره ده.
لايك سر اي واز هير د لاست ایئر سو اي ثينك اول دوز نيرفز ار ګون فور مي.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندیشنه نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی، زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلای.
دا پینځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږکال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي، چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي. د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په دې اړه داسې وایي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږکال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړی توپ تر لاسه کړی. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینه ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي، نو ځکه د سی برخې کارکونکي له ټولو کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي. نن په همدې کلغه ګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کومه سروې چې په 2013 کال کې د کومه سروې موږ جره کړو، دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلی و تقریبا 3.9%.
بله،
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نکیدله.
بله
تغذیه کې مشکلات موجود ول، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت
ټیټ
پاتې ول.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شدې نه ورسېدلې،
او علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې.
بله
یعنی غذا ورته رسېدلې خو چونکه په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خورزاک ماشومانو فیصدی چې دا غوی د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه نه هشاریه 15 فیصد ول.
زوب د عضلاتو څه رقم؟
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلومو، زوب شی عضلات زوب شی دند په دې لحاظ
نارمل شکل نه درلوده.
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدلې، غذا کم رسېدل، نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلاتو څخه کوم چې موجود دی، تحدث جلدی شه موجود، دغه څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر کوي؟ هدف مو د مور شدیدی.
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله،
هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غینه ورسه شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد و نه خلی. ورسه دغه څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافي نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکي غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه سلیرشت اشاریه شپږ فیصد هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.4% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شودو څخه ترځي شیول. همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه شیول، او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو، دغې څخه تغذیه شیول. چونکې تاسو به تر معلوم ده سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوان د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیر په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه کته کیږي. کچیر شپږ میاشتې پورې موږ خپل ماشومان خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه کوو، 45% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیر په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایی مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومان ته تغذیه کوو، نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړي چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بیلګی ډول سره څو شانو ته اشاره وکم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي، یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهی، یعنی د خلکو د آگاهی سطح ښکته ده.
تاسو معلوم ده د مور د شودو په ارزښت نه پیږي.
او بله د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پودری شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پیږي. مور شودې ډیر مهم دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهی سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثر ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کار کون کو ته دوی نش کولای چې تلته سی کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومان.
خو دا هم مغه دی آگاهی ساته د ټټواله لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل ده، دا چې بعضی مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضی مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وی، هغه فکر کوي چې دا زماته یونه د دومره کافی مقدار شوه دی نه تولید چې زما ماشوم په مول شي
تغذیه شي،
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچيري د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شوه دی زیاتیږي، او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شودو باندې تغذیه کیږي. بل بعض صحیح کارکونی کی پوڈری شدی ماشومانو تا توصیه کیږي چې دا زمونږ د وزارت صحت عامه د قانون خلاف دی، مګر متاسفانه بعضی ډاکټر صاحبان یا بعضی صحیح کارکون کی پوډری شدی بعضی ماشومانو مثلا یو مور راځي وې زما ماشوم موګا دا هغه بغیر له دینه چې هغه طریقې چې د مور شدی پی زیاتیږي دغه په خلاف هغه وچ شدی یا پوډری شدی ماشومانو ته توصیه کوي چې دا زمونږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیې لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. چیرې مور نارام وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي، چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شودي صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کېږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي، برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه هغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور
مختلف وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کې مختلف اوقاتو کې موږ سرویګانې کوو چې ترسو موږ ته د سوی تغذی کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغې ته کله میندې مراجعه کوي هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیې په هکله، د حامله میندو تغذیې په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي، که چیرې یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي موږ هغه کارت ورته ډکوو، یعنی هغه په مختلفو اوقاتو کې په هر حالت کې ښیي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري، که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیې څخه مخنیوی وشي. او بل که چیرې ماشوم سوی تغذیې وي یا خوارځواک کوي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوي لپاره، هغوی تداوي کیږي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کله
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د کابل ښار په دې وروستیو او څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیری په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلی خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو ولګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، هرې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پرې غونډي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشته کنه، جای بیخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخي کنه دي، او په سړک پراته دي. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغل بجه به وهي، خور او غریب وش خبر نه ده.
او عربز به څومره کثافات راوړي دلته؟
ولا زه نه راوړي، نه نه و موټر څخه زیات کیږي.
تخپل څومره راوړي؟
زه خپل دوه کراچي دي، کراچي وړم نه لیکتا.
تنا تیر راوړي کړي کور نور خلک هم راوړي.
نه نور خلک هم نه، د کور د کلي خلک ونه مالته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو وربسو لږینه به هم پوښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کله چې تاسو خپل نوم راته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش د نوم دي؟ ښه، دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نوما کله خاطر مقدار تک په خزو باندې وروینه ته واچو لری وراینس.
دغه تفاوت کې کوم شایان دي لیک خورتوه؟
لیک دی وخه خزاله د پکې لیک کاغذ د پکې لیک ټوټه پکې لیک ډیرانې لګيري اندغه شاین.
اره را څومره کثافات راوړي دلته اچي؟
نیم تاش په یو تاش په دغه سي دوه تاش ناس بوزي. اس پنګرام سړای دغه وراینس هغه جاي په جاي پروتا شکر لري چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړې ډوډۍ راوړي ځاتې خپل دلته را پاکو پسی جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی به ټول کور ته راځي. خو ترغه چې څوري لیک لري سکنه
سه زوی مې زلمای او کراچي کې به مرتبه ورته وړبای زوی مخسنه کی اوس فنګره سړی دی غلطه پر
ښه نو امدا درته آسان ده دجنی وباسي لیکور مخکی واچي
کور مخ کور مخ خو نه راخلری دی
امدا اوس ته کور مخ کی پروتي
و خو څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ته دې نوم راته
سید ولی
سید ولی کثافات چیرته چی
کثافات د پاجی کا چې پاس ډی سی سرک له سرک راولېږي سرک بیا لار بنديږي لار سي بند سرعتي مجبور سي دروازې خوله کې کوټ کو
ښه او دا خته سي غیر داري چی کیږي
دا مې مرده
شمور دی ویلی وای څوک نسته چې کثافات است خو نه خو ځواني نو ته ولې کثافات بیرون لری نه وړي
زه خو کور کې نه مې کار پسی ورکم
کار پسی ورکم کثافات دې پرخي دي خځو ته
او کثافات خځې تم پرخي دی کاله پکې دن غوغان کوم خوشحالي دا شیان خځې کوي
او دا خځې بیا کثافات به دروازې خوله کې درته چی
او دروازې خوله کې چې اتی مجبور اسي هغه یې سي بیا موږ پاس هم ته چې بیا مته کوټ پراته یې څوک هم غم نه خوري
کثافاتونه یې خواته د مالونو پاتشونی دي خوشایی دي دا پراته دي غواګان دي میاسي دي موچان دي ډیر بد بوی ده سره لدی چې دلته د کثافاتو ډیر بد بوی ده د سیمه هم ډیر بد ښکاریږي ځکه هرې خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دي دلته تقریبا له شلو نه زیات ماشومان لیدل کیږي چې د کثافاتو خواشا کې لوبې کوي او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی کنه نوم دې راته وایه
شریفه
دا ماشوم دې څه کیږي
دا مې لور ده
ښه ما فکر کو چې الک نسبه دې الکانو جامې اغوستې
نه جلکې ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیوانان یې ور له خولې سیالو ناسس داسې مریضان سیاوري زړه مراجګي همداسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو څه پوسوي چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې دي
زړه راجګول نه سو او داسې د تیمه سي له بینه وو
استفراق هم کاوه
خو دا
ښه څومره وخت وروسته بیا مرسوله
مې اس په پیوتلې شرش په بوتلې او داس مګنه په پیډول دا نور مریضان دي
ډاکټران
تم سي او ډاکټر له وادا لګ غندګیش کده مرزه خسته
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دغه سوسي خليله نه ملي جاتي زیات سوسي او مله سوسي
وروره اوس بتره توه کلاس داخلك دلته کسافات راوري اي چي کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک د جنگلي راوري د منطقه بيخي په بوينه ولې مچان ستاب کې میا سيستا د خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کسافات جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر ته ورسي مکروب دي او دا د واغه د هینې بل کم کړی او پیار غمدا پیښ کړی
جنجال نه دي
او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کیدلی چې په پایل کې تاسو خپل نوم راته وایې
اسم شغاسی
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخت کاله دا غو سلويختو کالو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي
زمونږ د کورو کثافات هم درته چو شهرواله راتله وړلې اوسې نوري هم درته پراته د شکایت هم ډیرو ک
یعنی تاسو نه سي کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخه شکایت کړو نایې ته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمه مسولیت لري اول تاسو خپل نوم راته وایي
اسماعیل
تاسو د خلکو خبري واوریدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډیر زیات په تنګ دي کنه تاسو د کثافاتو د لری کولو لپاره څه کړی دي
مخ ډیر لري ځل کړی دي په واسه پرانه د خلکو توې می راوړي راوړي بیا هم څار څه کو په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه کړی
اکثر د سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي
مخ رسول دي خو هغه اقدام نه کینو موږ دې کې ملامت نه شهروالي خپل اقدام نه وکړ
درنو اردوونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غون شوي د فیصله کړي چې سیمه په خپل پاک وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوړې دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامه یو د سیمه اوسونکو جاوید وایي چې د سیمه د پاکي مسولیت په غاړه اخیستي نو موري وایي
څنګه یو شل کورا ها د کور په سره 55 روپیا چې ودی دی یو نفر ته مرکړی هغه کم دي چې ګندیا غوړي خپل ځای ته رسیدي مخزه
دا 55 روپیا څومره وخت وسته ورکوي
دا میاش کې اوپیرا
میاشت کې اوپیرا بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکي
هم مزدور راځي خپل کراچي کیا چی وړي
تاسو چې لکوره باسه یم د سیا چوي بي ځای کې کوم پلاستیک یا چوي سره هم لک پدی وغږیګا
یو رقم پلاستیکونه دانه 50 روپی ورکی یای کې د 50 روپی غن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغړ ډاکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچي کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه د توان لري
توانې خاله وات خو نه لرو خو بیا هم نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمونږ بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو او د خلطونه پغی زیات دي
دغه وخت نه تاسو خپل سیم خپل پاکوي کنه څومره خاسته سوي له څومره خاسوي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدوی نشه لختي مغه دی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګاونډیان څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شومه خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې مازل ته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا کوڅه کې ډېر یو بدبوی غندې لګیږي ودي صفایي وکړي دولت خو نه کوي دولت خو خپل ځان نشي سنبالولای نه موږ مجبور یو چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
تاسو په نظر کې چې د یوې سیمې خلک لا سره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړی دا هغه هم کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمون نه دي چې زما په خلک شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي ری مری شنو په 2000 روپۍ 3000 روپۍ د دې په ډاکټرۍ په غبانې زی
د خلکو ګيله د خروالې له مسول کسانو څخه ویلې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمه ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خروالې د تنظیف د ریاست رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه هغه ویل
بعض کثافات هست در شهر کابل که ما نتونستیم رد کنه جمع‌آوری کرده دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو، خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هر خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشر سره پاک کړو. په دې اشر کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
در من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي ترپوز راوستي وو. د سیمې بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.